سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو اوس موخه کله ساده رادیو نه څلور ساعته اوریدل شئ د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو سپونو نسیو شپږو مترو د مخام شپږو د سهار شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مانی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت وی باوري سرچینې د نوم نښودلو په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل شو د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخوانی پرزیدلی حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوندونه ځکه ترې اخیستل شوی دی. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوي دي. یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپاره کړي، خو طالبانو او د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې له پخواني پرزیدلي ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقونو خوځونجون لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د توقف شو او تری تم شو کسانو کورنۍ ته ځواب ویونکي ووسی. رینا امیری له حقیقت د خبرېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 23 ولمانځل شو دغه څرګندونې کړې دي. هغه که څه هم نه دی ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبانو لخوا توقف او تری تم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تری تم کېدو او توقف ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د 3 اکتوبر میاشت رئیس د افغانستان د خوجوش خوځو د غورځنګ غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد د زاړه بانک نوټونه راټول او سوځول دي. دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته اوبه ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والي شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړې دي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهالویش جوړ کړی دی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 25 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه مهال یې په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دې بند اوبو غواړي باید په بدل کې افغانستان ته تیل ورکړي. او د پلازمینې او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړې دي او له خلکو یو غوښتنه چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د ازاد رادیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. تر دغه 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولاف د بیپول الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږ 11 ملکیان پکې ټپیان شول. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. اکسنګ مچې په خبرونه کې واوریدل په کابل کې د ګلبدین حکمتیار له کورنۍ غوښتل شوی چې په کوم کور کې اوسېږي هغه پرېږدې او بل ځای ته کډه شي، خو تر شا یې لڅ ده.
پخواني جهادیان دي د دوی په اړه باندې دوی رویه سخته ده او د دوی تر شا دقیقا د حکمتیار صاحب هغه وروستۍ څرګندونې
د ته چې حکمتیار صاحب پرستی وکړي څه څرګندونې درلودي او د طالبانو پر ضد یې څه ویلي دي او که نه وړاندې یې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده وروستیو څرګندونو غبرګونونه پارولي. دا چې د ملا هیبت الله په وروستۍ ویناوو کې د ښځو نجونو په اړه څه ویل شوي په دې هم درته جزئیات لرو، او د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې اندېښنې په اړه به هم جزئیات درکړو چې ویلي له افغانستانه د داعش د ودې او فعالیت خطر مخ په ډېرېدو دی. همدارنګه په دې اړه چې په ولایتونو کې ولې لوړې کلاګانې جوړېږي،
د شان د دبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
خو دا چې ولې اوس دا کلاګانې نه جوړېږي په دې اړه هم د تجزیات لرو نړیوال مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چار په سم بلخت قربانی و. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار د طالبان لخوا د دوی د کور کلابندی ردوی خوای چې د دوی د اوسېدو ځای په کابل کې ل درلمان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته لیکل شوې دي. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړې او زیاتوي چې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي او جمهوری حکومت ترمنځ شوې هوکړه د منلو ده. د طالبانو په حکومت کې هم یو خبر سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندی رد کړې خوای په کوم کور کې چې هغه اوسېدو ځمکه یې د دفاع وزارت اړوند او الحمدی عمل اوس بل کورته لیکدول کیږي. تفصیل په راپور کې
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو لخوا نه کلابند شوی، خو د دوی د اوسېدو ځای د کابل له دارالامان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغوی د کابل په وزیر اکبر خان کې یو کور د دوی د اوسېدو لپاره برابر کړی دی. خغر طالبانو په دې کړنه د نیوکې تر څنګ وایي له جمهوری حکومت سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی ته یوازې همدا یو کور پاتې و چې هغه هم ترې بیرته واخیستل شو. د حکمت یارزو ادعا وکړه چې دوی د کور د تخلیه په اړه د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. دی وایي ښکاري چې اوسنی دولت له حزب اسلامي سره د مخکنی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کېږي مزاحمت شوی، کور یې کلابند کړی او بې احترامي شوی. دا خبرې حقیقت نه لري، خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبرې شوي او ډېر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالف وو، خو له دوی یو تنې شکار کوي مګر په لیکو کې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشي نیولی. د طالبانو حکومت یو خبره سرچینې هم چې غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته په یو رالیګري پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندی رد کړي او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینې زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسېده د دفاع وزارت اړوند ده. د سرچینې همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو موټرو او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوری حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې له مخې د دې پلار ته په کابل، ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوي وو، خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېرې برخې د جمهوري نظام پر مهال هم نوې عملي شوي. د افغانستان د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 9 لاسلیک شوې وه چې یوه ماده یې د دواړو خواو ترمنځ تل پاتې اور باندې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار میشت ځای بدلوي چې هغه له دې وړاندې طالبانو پر رهبرۍ او سیاستونو ځینې سخت انتقادونه هم کړي وو. حکمتیار د تېرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند د غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست له دې ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پرېکړې سخت نیوکه کړې وه او ویلي وو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو دا هم غوښتي چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپله وټاکي.
راپور کې مو اوریدل چې د ګلبدین حکمتیار زوی دارت کړو چې دا کور د طالبان له خوا کلابند شوی، خدای ولید چې د اوسېدو ځای له دارلمان څخه بیرته وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. موږ په همدې اړه دا چې ولې د دغه پخوانی جهادي مشر د اوسېدو ځای له دارلمان د کابل وزیر اکبر خان ته انتقالېږي تر شا یې علت څه دی، د سیاسي چارو له شنونو کې سم یوسف زینه پوښتلی دی.
د دې تر شا سیاسي انګیزې دي، ځکه چې حکمتیار صاحب خپل طبیعت کې یو شخص طبیعت شخصیت ته همیشه په ډېرو مسایلو باندې راغنده خبرې کړې دي. د طالبانو غوښتل د دې حلقه راتنګه کې د جمعې مونځ او هغه مسایل ورته جوړ شولو، یا چې کوم نشرات وو هغه شولو، حزب اسلامي ته غو سیاسي فعالیتونو اجازه هم نور کول کیږي اوس په کوم دي ته شار ټول هغه عوامل دي چې طالبان د سیاسي اشخاصو په اړه باندې بل خصوص کوم اسلامي خواني جهاديان دي دوی په اړه باندې دوی رویه سخته ده او د دې تر شا دقیقا د حکمتیار صاحب هغه وروستۍ څرګندونې دي چې کله وایي مهربانو ته باید د تعلیم حق ورکول شي، د کار حق ورکول شي، کله کله وایي چې حاکم د وخت باید د خلکو په رایه انتخاب شي. او زه فکر کوم چې د دې تر شا دغه
په بخښنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، یوازې حکمتیار به نه وي چې په افغانستان کې ژوند کې یو د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې یا د همه شموله حکومت په اړه باندې دوی څرګندونی کوي او غوښتنه کوي د طالبانو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پانتون دروازې خلاصې کړي. په افغانستان کې ځینې نور سیاسي څېرې لکه حمید کرزی شته چې وخت وخت په ټویټر او فیسبوک باندې د غوښتنه کوي، ډاکټر عبدالله شته، د دې څنګه نور سیاسي څېرې هم شته چې هغوی دغه فعالیتونه ترسره کوي. فکر کوي چې دا به هغوی ته یو پیغام وي چې دوی دغه څرګندونه ته د مور کړي داسې یو سرنوښت سره دوی مخامخ شي او کورونه بطری واخیستل شي فعالیتونه به بند شي.
زه فکر کوم چې دلته یو بل مشکل هم ده، د حکمتیار صاحب فلویانو سره چې نن موږ خبرې کولې هغوی دا وایي چې کرزی صاحب چا چې په دغه افغانستان کې د طالبانو د لومړي سقوط نه وروسته د دوی په اصطلاح د خارجي قوتونو په مستقیمه مداخله افغانستان ته داخل شول او دلته طالبانو خلاف یو حکومت جوړ کړل، هغه چونکه تذکرای د کندهار دا یا د کندهار سره تعلق لري یا شاولی خان د غرور یا محمود کرزی یا ګل آغا شیرزی چې هغوی هم په کندهار ولورځونه کې خورا زیات غصبونه کړي دي، هغوی سره دومره سخته رویه نه کیږي څومره چې د حکمتیار صاحب سره وشوله. او بل خبر دا ده چې طالبان د هغو خلکو نه ډېر ډاریږي چې هغوی یو اسلامي صبغه ولري، یو جهادي صبغه ولري، او د هغه خلکو نه ډېر نه یادي کوم چې په تېر نظام کې د نظام برخه وه، یا دوی ورته سیکولرستان وایي یا د مداخلو په د امریکې غرفلوي وایي، د هغوی نه د هغوی په خبره باندې دوی ډېر زیات د هغوی نه ډېر ډار نه لري، خو دغه ګوندونو نه ډېر ډار لري چې هغه د طالبانو په ډول یو اسلامي نظر لري او اسلامي نظر له او فتوا او د تحقیق له امله طالبانو باندې تحقیق کوي، خبرې کوي، یا د دوی دغه د میرمنو ضد مسایلو باندې د اسلامي نقطه نظر خبرې کوي، یا غردوي نو هغوی دوی لپاره ډېر چیلنج ثابتېدای شي.
او یوسف صاحب کده په دې اړه مرته لنډ وایي چې دغه ډول اقدامات په ټوله کې څومره د افغانانو ازادیانې محدودې کې چې هغه د بیان ازادي ده، هغه د یو موضوع په اړه باندې د نظر څرګندول دي، یا حتی په ټوله کې دغه د سیاسي نو فعالیت
نو یقینا دا د حکمتیار صاحب په ډول یو کس ته چې هغه طالبانو سره کوم ژور اختلاف نه لري او نه هم د امریکا د مداخلي په وخت کې د حکومت برخه وه یا د غنو وروسته د حکومت برخه وه، چې هغوی دوی دپاره زغم ونه لري، د هغه د منلو زغم ونه لري، دا معنا دا ده چې نورو په آینده کې سیاسي اشخاصو ته او سیاسي ګوندونو ته د فعالیت کولو زمینه ورځ په ورځ کمیږي، او دا حلقه دومره راتګیږي چې هغه خلک چې په افغانستان کې اوس پاتې دي هغوی هم مجبور شي له وطنه ولاړ شي، او بل طرف طالبان په دې هم ډاریږي چې دا کسان که له وطنه ولاړ شي، مهاجر شي، نو بیا دوی په کابل کې که اوسېږي هغوی یو څه نزاکت په بنیا باندې دومره سختې خبرې نه کوي، او که له وطنه ولاړ شي نور مشکلات ورته جوړوي. اوس زما په خیال طالبان ته پکار ده چې سیاسي زغم اضافه کړي او تر څو ورو ورو داسې یو حالت رامنځته کړي چې خلک، سیاسي خلک او عام خلک، د افغانستان د فرار دا سلسله تم کړي.
دا سیاسي چارشنونکی سمی یوسفزی و چې په کابل کې د پخواني جهادي قومندان او جهادي مشر ګلبدین حکمتیار د کور د بدلولو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د د امریکا متحده ایالاتونو د اساس جوړګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشور په مسکو کې د دایښ پریته په اشاره له افغانستان د باندې د دایښ خراسان څنګه د عملیات ورتیا وړاندې خنخودلې. مک مکال سی بی اس ټلویزیون سره مرکه کې دایښ خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم کوه خبرلې. هغه له افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستل یو ځل بیا جدي تیروتنه بللې. تفصیل په راپور کې
ورسله دی چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ز حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بی اس ټلویزیون افیرز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداري ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو تقیدانو دی له افغانستان د امریکایي عسکرو ایستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل. وی ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیا او ارزونې پرته افغانستان پریښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یو جدي تیروتنه وبلله چې له قولی امریکایي ګواښ سره مخ کړی دی. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په زلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړی او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څانګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانې قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمانداني مخکینی قمندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمیوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار د 14 غږ په کې اوریدل شوی. که څه هم په دغو 14 کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیلټ الوتکو بریدونو کې لږ څه لږ ولس ملکیان ټپیان شوي. تفصیل اسدالله الدین اورو.
په کیف کې نن سهار له 14 سره هم مهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د کیف په یو سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړې او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په 14 کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې خو تر دې 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لستنه پکې ټپیان شوې دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټ الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونو پراخ خبرګونونه پراولي. دا تیر نظام یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونې د تاسف وړ او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ساده پای ټکی بللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونه چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خصو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عمل کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې را پرولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان د خلکو پر برخلیک د دوی له خوښۍ پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن بی پوراس په خپل اکسپانه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاته کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله روده بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لم دې عمل موږ له نړیوالې ټولنې او لوی دي څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
مرحبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیرې کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت له دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج و. ډېرو کسانو پخوا د دې لپاره چې وکولای شي خپل مالداري او وکولای شي تریپګني وپالي دغه ډول کورونه به یې جوړول او بیا به یې دغه ډول کلاګانو ته د دې لپاره چې د ځان ساتنه ونه وکړي لوړ لوړ برجونه ورکول. همدارنګه د چې اوس ولې دغه کلاګانی جوړول کم شوې دي ورزو لسیمې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوي د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی دی دشان دبدبه شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاو جوړول او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاو یا بادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه را ویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو بر جوړو کلاګانو جوړول ل پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې شولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خان خانی دوران ولود صاحب زاده واخون زاده معلوم ولود لوړ او دوړ معلوم ولود دا ټول شان، نو هغه څوک چې خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه منخانه او یو لوجومات مون ولود او دی غو دی لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک بوتلو او البته دی غو دی جرګو دی مرکو خلک به ولود.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمه د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي.
څو خزدې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارځي پلان کې غټ غټ کلا او هر او بل دا وز دي رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا ولی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسه پاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوالي، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې چې دوه نفر پر لیدلې دي د یو لاس د واپس ماته د نو د اسلامي امارات څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښ څه ډیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.